نه بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایلې دې سات خبرونه کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي او په دې هېواد کې بشري وضعیت لا خراب شوی، ورسره د بشري حقوقو وضعیت هم ورځ تر بلې خراب شوی دی. ښاغلی بنت دغه ارزونه په خپل نوي راپور کې چې ټاکل شوی سبا جمعه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 15مې غونډې ته وړاندې کړې ده. نوموړی چې طالبانو افغانستان ته لورتلو منع کړی، په دې راپور کې په تیره د ښځو له حقونو څخه سرغړونو ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې مخکېني راپور وروسته په دې هېواد کې سیستماتیک جنسیتي فشارونه لا زیات شوي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا 15مه غونډه چې د فبروري په 23مه پیل شوې د اپریل تر څلورمې به دوام وکړي. د جرمني یوې محکمې دوه افغانان د سویډن پر پارلمان د برید او په دې هېواد کې د قران کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې د غړو د وژلو د پلان جوړولو په جرم په 2 کاله بند محکوم کړي دي. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې د جنا سیمه ییزې محکمې نن پنجشنبه دغه کسان په بهر کې د ترهګریزو سازمانونو د غړیتوب یا ملاتړ او د وژنې د دسیسو په ګډون د تورونو په یو شمېر نورو مواردو کې مجرم وپېژندل. د دغو کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو محکمې یو تن چې 10 کلن ښودل شوی په 15 کالو شپږ میاشتې بند او بل 30 کلن کس په 4 کالو 2 میاشتې بند محکوم کړی دی. ویل شوی چې دوی کولی شي د دې پریکړو په وړاندې د استناف غوښتنه وکړي. د محکمې په وینا دغه کسان د څه مودې راهیسې تر څارنې لاندې وو او د تیر کال په مارچ میاشت کې له چک جمهوریت څخه د استنېدو په لاره کې داسې مهال ونیول شول چې د برید لپاره د وسلو ترلاسه کولو ناکامه هڅه کوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی د انګلستان په وړاندې له بریا وروسته نن پنجشنبه خبر اعلان ته وویل چې په دغې بریا سره د ملي لوبډلې روحیه لا پیاوړې شوې او هڅه به وکړي چې له استرالیا سره سبنۍ لوبه هم وګټي. ښاغلی شهیدی دا لوبه چې ټاکل شوې سبا جمعه د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره شي د دې سیالیو بل پړاو ته د تلو لپاره مهمه وبلله. د دې لوبې ګټونکې لوبډله به نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. افغانستان په بی ګروپ کې له جنوبي افریقا، استرالیا او انګلستان سره لوبېږي. تر اوسه جنوبي افریقا او استرالیا د جدول په سر کې دي. د کوردانو د کارګرانو د ګوند پی کی کی زنداني مشر عبدالله او جلان نن پنځشنبه د خپل ګوند له غړو وغوښتل چې وسله پر مځکه کیږدي. په هغې اعلامیه کې چې د کوردانو ملاتړي د مساوات او ډیموکراسۍ ګوند ډي ای ایم نن پنځشنبه په استانبول کې خبره کړې، او جلان ویلي ټولې ډلې باید خپلې وسلې په مځکه کیږدي او پی کی کی باید منحل شي. دغه اعلامیه د دې ګوند یو امپلاوي هغه ټاپو ته چې پکې او جلان بندي دی له تګ او له هغه سره له کتلو وروسته استانبول ته له ځان سره راوړي. د او جلان لخوا دغه اقدام په وروسته یو لسیزه کې د ترکیې له حکومت سره د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره مهم پرمختګ بلل کیږي. د سولې د مخکنیو هڅو په ترڅ کې وروستی اوربند په 2014 میلادي کال کې اعلان شوی و چې د 2015 کال په دوبی کې مات شو. پکې په ترکیه اروپایي اتحادیه او متحدو ایالاتونو کې د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل شوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی سبا جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته خپل وروستی راپور وړاندې کوي. یو شمېر افغان میرمنې وایي پر دوی لګول شوي محدودیتونه باید لرې شي.
غوښتنه مو دا ده چې دغه بندیزونه باید اوسنی دولت د خویندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي دا له منځه یوسي.
د بشری حقوقو په موضوع کې د ایران په یو شمېر ولایتونو کې میشت افغان کډوال د ایراني چارواکو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د ننګرهار، کونړ او د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پراته ولسونه په دې وروستیو کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر منځ د جګړو له کبله ډېر اغېزمن شوي.
درو بابا ولسوالۍ سره سیمې چې راسي پرې نقطې ته نږدې هغه کلي خالي شوي دي او خلک کوزو ساحو ته ځېدلي دي.
په کندهار کې د غواګانو فارم لرونکي خپل تولیداتو ته د مارکیټ لنشتوالي شکایت کوي.
زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور چې د یو ورځ د شیدو نرخ په یوه نرخ بل ورځ هغه نرخ راکم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت ان سبا جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته د په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په دې راپور کې بیا هم په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابېدو سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت هم خراب ښودل شوی. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې پر دوی د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه محدودیتونه باید ډیر ژر لري شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت په دوامدار ډول لا ژور شوی دی. ریچارډ بینیت په خپل تازه راپور کې چې ټاکل شوی سبا د فبروري په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55مه غونډې ته وړاندې کړي وایي د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون پلي کولو او نویو اقداماتو له لارې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم نور هم پراخ او بنسټیز شوی دی. د راپور په ټکو دا وضعیت تنړی بل هیڅ هیواد کې ساری نه لري او د بشري جنایت ترسره کولو ته زمينه برابره کړې ده. د نوموړي د شل مخیزه راپور چې د فبروري په شپږ وستمه خپور شوی د 2023 کال د اگست لومړۍ د دسمبر تر یو دیرسمې مودې په ترڅ کې په افغانستان کې بشري وضعیت بیانوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د بشري او د ښځو د حقونو فعالان هم په افغانستان کې روان وضعیت تر ټولو بدترین بشري وضعیت بولي او وایي دوی له ګڼو ننګونو سره مخ او ژوندۍ ورتريخ کړای دی. د کونړ ولایت می اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ډیره منفي اغیزه کړې ده. هو دا بشري اختیار دی چې دوی له رواني ستونزو سره مخ کړي دي. حتی تر دې چې ډیره خوندې دي ته مجبور شوي چې ځان وژنه وکړي. نو غوښتنه مو دا ده چې دغه بندیزونه باید وسنه ولد د خويندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي د لمن ځای سي دوی خپل حقونه ورکي.
د بامیان ولایت یو اوسیدونکو او د بشري حقوقو فعال چې دا هم د ورته سنز لامل نه غوړي راپور کې نوم خور سي. ازادي راډیو ته وویل
وضعیت را وضعیت زندگی در اجتماع را برای خانما انقدر تنگ کرده که هر روز میبینیم از گزارش خودکشی خانما را ما
دلته پر خصوص ژوندوم را تنگ کړی چې موږ هر ورځ د ځانوژنې راپورونه او روښځونه ورځ تر بلې نه کیږي. زه فکر کوم چې حد اقل هم د ملګری ملتونو د طالبانو سره د خبرو فرصت برابر او دوی ته د قناعت ورکړي چې دوی نور د بشري حقوقو له سرغړونو لاس واخلي.
ښاغلی بنیت په خپل تازه راپور کې پر خوځو او انجنونو د طالبانو د زده کړو د بندیز موضوع هم راخستې ویلي دي چې مدرسې، انلاین پلیټ فارمونه او نورې لارې لښپګم ټولګي پورته د انجنونو د زده کړو تشي نسی ټاکولای او ان په خبره یې د انجنونو په زده کړو بندیزونو په کم عمر د دوی د ودولو کچه هم لوړه کړې ده. راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان کې مدني فعالیت په ډراماتیک ډول کم شوی او په ټکوي طالبانو تر رسنیو او مدني ټولنې سازمانونو آزاد فعالیتونه محدود کړي دي. راپور زیاتوي خبريالان، فعالان، اکاډمیک وګړي، لیکوالان او هنرمندان له خپل سر نیولو او ناوړه چلند له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په ټکو لګکي څنډې تسوي او کم استازیتوب، تبعیض او د نه خوندیتوب تجربه کوي. افغاني حکومتي چارواکي، امنیتي ځواکونه او کارکوونکي بیا د غچ اخیستلو له ګواښونو سره مخ او کړي کی. که څه هم د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دې تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت راپورونه رد او له حقیقت لري بللی دي. له همدې امله د 2023 کال په اگست کې د هیواد ته د ښاغلي بینیت په سفرونو بندیز ولګاو. د یادونې ده چې د ښاغلي بینیت په تازه راپور کې د افغانستان بیلابیل نور بشري اړخونه لکه روغتیايي خدماتو ته نه لاسرسی، د عامه ژوند له ازادۍ محرومېدل، اقتصادي وضعیت او د طبیعي پیښو له امله زیانونه هم څیړل شوي دي.
به هم د بشري حقوقو په موضوع کې تم کې د ایران په یو شمېر ولایتونو کې میشت افغان کډوال د ایراني چارواکو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د دې هیواد حکومت د خپل وګړو ګرځند ټلیفونونو ته د لیکلو پیغامونو په لیږلو له هغوی غوښتي دي چې بهرني اتباع وپیژني او په اړه یې اړوند چارواکو ته راپور ورکړي. په ایران کې معمولا بهرني اتباع افغانانو ته خطاب کوي. په تهران او کرمان کې هغو افغان کډوالو چې ایراني سیستم کارتونه لري هم دا ډول پیغامونه انتر لاسه کړی دي. نور حال په دې رپورت کې
پیام را که ما دریافت میکنیم اینجا خیلی تاثیر منفی داره.
د ایران په کرمان کې یو افغان کډوال دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. د دې پنځمې په ورځ د فبروري په 28مه نیټه ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ایران حکومت د خپلو وګړو ګرځند ټلیفونونو ته لیکلي پیغامونه استوي او ورنه غواړي چې بهرني اتباع وپیژني او په اړه یې دوی ته راپور ورکړي. هغه زیاته کړه له هغه راهیسې چې دی او کورنۍ یې له دې موضوع خبر شوي سخت اندېښمن دي.
موږ یوازې د آرام ژوند لپاره دلته راغلي یو، نور دلته څه نشته. موږ سخت کارونه کوو او د کور لګښتونه په ډیرو ستونزو برابروو. دا پیغامونه چې ترلاسه کوو ډیر منفي اغیز لري.
عارف الله چې په تهران کې میشت افغان کډوال دی د ایران سیم کارت لري او د هم دا ډول پیغامونه ترلاسه کړي وایي چې سخت اندېښمن دی او له کوره نشي وتای.
زه نشم کولی ان د کوڅې سر ته لاړ شم او له یو دکان سودا واخلم، ځکه ویریږم چې خدای مکړه ونه نیول شو او بیرته افغانستان ته ورنه شړل شو. په ایران کې ډېرې ستونزې شته، ټول افغانان له مشکلاتو سره مخ دي.
په هغو پیغامونو کې چې یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره شریک کړي راغلي، د عامه ځایونو مسؤلین او د شخصي تاسیساتو مالکین یا اوسیدونکي موظف دي چې د بهرنیو اتباعو له راتګ په 24 ساعتونو کې دننه امنیتي مراجعو ته خبر ورکړي. په یو بل پیغام کې راغلي هغه کسان چې بهرني اتباع کوم چې قانوني اسناد نه لري انتقالوي یا ځای پر ځای کوي مجازات بشي. د دې پیغامونو د استوونکو په برخه کې لیکل شوی چې د تهران ولایت د عدلي ریاست د جرم د مخنیوي او ټولنیزو چارو معاونیت ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی چې ډیری یې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللي دي. دا کډوال د نورو محدودیتونو او د شړلو له ګواښ سره هم مخ دي. په تهران کې میشت افغان کډوال سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
برخورد ماموران پولیس با
د پولیسو چلند له افغانانو سره ډیر بد دی. د نیولو پر مهال موږ څو ځله د شکنجه شاهدان یو. زه خپل څو ورځې مخکې نیولی وم، ډیر بد او سپک الفاظ کارول. تر هغه چې اسناد وړاندې کوو او خپل وضعیت توضیح کوو وهل یې پیل کړی وي، لکه موږ چې کوم جرم کړی وي.
مخکې د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباع او کډوالو د چارو د دفتر رئیس نادر یار احمدی ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه د ده په خبره غیر قانوني افغان کډوال له ایران څخه شړل شوي دي. په تیر یو کال کې د ایران حکومت د افغان کډوالو د اخراج بهیر چټک کړی دی او د راپورونو له مخې په دې موده کې په لکونو افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM مخکې اعلان کړی و چې یوازې په 2024 کال کې له ایران څخه تر 1,200,000 ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د جنوبي کوریا او لویدیځ استخباراتي ادارې وایي شمالي کوریا روسیې ته نور سرتیري استولي چې یو شمېر دغه سرتیري د کورسک په سرحدي سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ځای په ځای شوي دي. د کورسک یو شمېر برخې هم له 2 میاشتو راهیسې د اوکراین د اوکراینی ځواکونو په لاس کې دي. جنوبی کوریا دغه نوی سرتیری داسې مهال روسیې ته د اوکراین د جګړې د ملاتړ لپاره استوي چې په دې وروستیو کې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نړیوالې هڅې په تېره بیا د متحدو ایالتونو لخوا تیزې شوې دي.
د سویلي کوریا استخباراتي ادارې د فبروري 28مې باندې وویل شمالي کوریا تازه سرتیری روسیې ته استولي چې ډیری یې د اوکراین سره په پوله د کورسک په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښې ته لیږدول شوي دي. د وای ټي ان ټلویزیون د استخباراتي ادارې په حواله راپور ورکړی چې د استول شویو سرتیرو کره شمېر لا هم نه دی معلوم. سویلي کوریا او لویدیځو استخباراتي ادارو ویلي تیر کال د شمالي کوریا شاوخوا 12,000 سرتیری روسیې ته استول شوي وو. څو د کورسک په سرحدي سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد د روسیې د جګړې ملاتړ وکړي. سویلي کوریا د دې میاشتې په پیل کې وویل شمالي کوریا سرتیری چې تر دې وړاندې د کورسک سرحدي سیمې په لومړۍ کرښه کې د روسي ځواکونو تر څنګ جنګېدل د جنوري له نیمایي راهیسې د جګړې برخه نه وو. اوکراینی چارواکو هم ویلي چې د سختو تلفاتو له امله شمالي کوریایي ځواکونه له سیمې ایستل شوي وو، خو اوس داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیری بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي. فرانس پرس خبری آژانس هم د سویلي کوریا د ملي استخباراتو د یوې سرچینې په حواله ویلي د شمالي کوریا سرتیری یو ځل بیا د کورسک په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د سویلي کوریا د ملي استخباراتو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، وی ویل ځینې اضافي سرتیری ځای پر ځای شوي، خو د دوی کره شمېره لا هم ارزول کیږي. تر اوسه روسیې او شمالي کوریا د دغو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو رسمي تایید نه دی کړی. تیر کال کله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شمالي کوریا ته کمساری سفر وکړ، مسکو او پیونګیانګ د متقابل دفاعي همکارۍ په ګډون یو تړون لاسلیک کړ. ځینو استخباراتي سرچینو ویلي د شمالي کوریا ډیری ځواکونه چې تیر کال کورس ته استول شوي وو، د اوکراینی ځواکونو پر ضد جګړه کې د درنو تلفاتو له زغملو وروسته د جګړې له لومړۍ کرښې وتلي وو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د فبروري 8 ژمنه وکړه چې له اوکراین سره جګړه کې به د روسیې ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل د شمالي کوریا او روسیې همکاري لا پراخیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو د حکومت پهنه وزارت ویل چې شلو زیات وزارتونو او دولتي ادارو سره د سواد د زده کړې پروګرامونو هوکړه لیکونه لاسلیک کړي ترڅو نالوستي او کم لوستي کارکوونکي لیک لوست زده کړي. د پهنه وزارت دا اقدام د هغو کسانو له سخت غبرګون سره بیا مخ شوی چې د لیسانس او ماستر سندونه لري خو وزګار دي. نو جزئیات د عبد اسپوږمۍ پر راپور کې
په تیرو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې د نالوستو کسانو د استخدام د ادعاو په زیاتېدو سره اوس د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د کارکوونکو د نالوستۍ د ختمولو په برخه کې د خپلو هڅو خبره کوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هغو دولتي کارکوونکو د سواد د لوړولو په موخه چې له سواده بې برخې پاتې شوي له 15 وزارتونو او دولتي ادارو سره یې د سواد زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 28 په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر کې دغه وزارت د سواد زده کړې ریاست د انسجام امر زاهد الله سلیمی له قوله لیکلی چې د دې هوکړې لیکونو له مخې با په 404م تعلیمي کال کې د وم او تم بست 9000 خدماتي کارکونکو ته د سواد زده کړې کورسونه جوړ شي. هغه دغه شان ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه به په ګډه خپل نظامی منصبینو ته د سواد زده کړې کورسونه برابر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زیاته کړي چې دا به ساري اقدام به د هواد لری پرتو سیمو ته هم تعلیمي خدمات ورسوي. هغه سیمې چې د دوی په وینا پخوانی حکومتونه ورته پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمیر لوستي افغانان ادعا کوي چې طالبان خپل نالوستي پلویان دولتي دندو ته ګماري او مسلکي کسان یې له دندو ایستلي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
دا اوس خلک مثال په دندو ګمارل شوي دي چې هغه مثال تعلیم نه لري، تعلیم نه دی کړی، اوس هغې لپاره د سواد موضوع برنامې په لاره اچول شي. مهمه خبره دا ده چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه مېرمنې چې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله له کاره منع شوي وایي چې دا ډول پروګرامونه لکه څنګه چې لازمه ده وړتیاوې نشي لوړولای. د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون د کمپیوټر ساینس له څانګې فارغې صدیقې ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته به کاره یم، دا پروګرام به ډېر اغېزمن نه وي. څوک چې مسلکي دي له ماشومتوبه یې درس ویلی او 14 کاله یې زده کړې کړي، هغه مهارتونه چې دوی یې په 14 کلونو کې ترلاسه کوي په یوه دوه یا درې میاشتنیو کورسونو کې نه انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته انجینر له زده کړو پوهنتون ته له تګ او له کار کولو منع کړي دي. دغه شان لسګونه لوستي افغانان یا خو له خپلو دندو شړل شوي یا یې افغانستان پرېښی دی.
په دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او نالوستو کسانو د ګمارنې ادعا نوې نه ده. خود طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ویلي و چې د مخکینی حکومت 80% کارکوونکي لا هم په خپلو دندو پاتې دي او د مشرتابه په کچه هم وړ کسان ټاکل شوي دي. خود بشری حقونو د څار سازمان د ښځو برخه مرستیال هی دربار وخت د طالبانو له بیا ځلی رسیدو څو میاشتې وروسته ویلي و چې طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان او داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی مدرسې لوستي او د عصري زده کړو سره کافي آشنایي نه لري، چې په ټولنه کې یې بیکاري پراخه کړې او په دولتي ادارو کې هم ستونزې پیدا کړې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
د ننګرهار، کونړ او د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پراته ولسونه په دې وروستیو کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړو ډېر اغېزمن کړي. د دې سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې آن د دواړو لورو ترمنځ ډېر ځلې نښتې د دې سبب شوي چې یو شمېر خلک د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته اړ شي. د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډېر ځلې نښتې د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر راپورته شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ او ننګرهار د هغو سیمو اوسېدونکو چې د ډیورند کرښې سره نږدې پرتې دي وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې د پاکستان پوځي پر کلیو او کورونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي، خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې طالبان بې واک ته رسېدلي او د یادې کرښې په اوږدو کې د پوستو جوړولو او ورته د سړک تیرولو چارې پیل کړې، له هغه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړې زیاتې شوې او دوی ستونزو سره مخ کړې دي. د ننګرهار ولایت د دور بابا ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي محمد زمان ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې ډېری وختونه د افغان طالبانو او پاکستاني وسکرو ترمنځ نښتې کېږي او پاکستاني ځواکونه د امنیتي پوستو په ځای د هستوګ دي کورونه په نښه کوي، چې له همدې ویرې ډېری کورنۍ خپلې مینې پرېښي.
دور بابا ولسوالۍ اکثره سیمې چې راسي پرې نقطې ته نږدې کلی خالی شوی دی او خلک کوزو ساحو ته خوځېدلي دي. پاکستاني ځواکونو لخوا غټې ډزې راکږي چې دلی کورونو ته راوړي.
د همدې ولایت د ګوشتې، لالپوري او مومندري ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم د جګړې له بیرې خالی شوې دي. د ننګرهار، ګوشتې او لالپوري ولسوالۍ سره د کونړ، خاص کونړ ولسوالۍ هم په گاوند کې پرته ده. دلته هم د جګړو او توپچی بریدونو له امله ډېری خلک کډې کولو ته اړ شوي دي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي دین محمد ازادي راډیو ته وویل
حالات خراب دي، کړکیشن جلا ډېر سخت، موږ ځای کې پخپله خلک را کوشوي دي بره د کورونو نه لانې بس راغه مخکې چې کوم راغلي والته بي تبې را کوشوي دي بس خپل پردي او یار ټول کړي.
د دغو جګړو له امله د ډیورند بلې غاړې ته د تیرا، تورخم، مومند او باجوړ اوسېدونکي هم ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی بیا دغو جګړو ته د شک په سترګه ګوري او وایي یاد نه ختي د ځایي اوسېدونکو د زورولو او بې کوره کولو لپاره پیل شوي دي. د مومند جنسي قومي مشر ملک زیارتګل مومند وایي
ډرامي غوندي جنگ دي، دا ګولې مولې خپل دی پلو د قبایلو د زپلو د غولولو د پاره ولي راولي، نو ډېر بد ورځ ده په قوم باندې او په قبایلو باندې ډېر ظلم روان دي د حد نه زیات، ځکه چې دا کار ډېر ښکته وړو پورته وړو روزانه ګولې راځه او روزانه دوی ډز ډز کوو، بیا په ډزو کې په جنگ کې دوی نه مورچې لګېږي او نه پکې پوځونه لګېږي او نه پکې نور نقصان کېږي او ګولې ټولې دې طرفه چې ګولې جلته لګېږي او دا غیر راځل ته په کلو کې لګېږي.
د افغانستان سرپرست حکومت لخوا د ډیورند په کرخه د نوو امنیتي پوستو جوړولو او ورته د سړکونو غځولو پر سر پاکستاني ځواکونو سره په داسې حال کې د جګړو زیاتوالي خبره کیږي چې پاکستان د همدې پوستو او سرکونو جوړولو په غبرګون کې له نږدې یوې اونۍ څخه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړلې ده. د ځایي اوسیدونکو په وینا د دروازې دواړو خواو ته پر سوداګریزو توکو بار په سلګونو لارۍ او په زرګونو کسان بند پاتې دي. په تورخم کې د پاکستان ګمرک مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د لارې بندېدو په وجه تر اوسه سوداګرو ته $12 میلیونه تاوان اوښتی دی. په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی واک لاندې باختر اژانس ته ویلي پاکستاني لوري سره یې د لارې پرانیستل کېدو لپاره خبرې کړې، خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښکاره د ډیورن پر کرخه د سرکونو پوستو جوړولو پر سر په داسې حال کې حالات ترنګلی شوي چې پاکستان د تروریزم او وسلوالو د مخنیوي په نوم د یادې کرخې په اوږدو کې اغزن سیم لګولې، له زرو زیاتې پوستې جوړې کړي او سرکونه یې ورته غځولې دي. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي دوی په خپله خاوره کې امنیتي پوستې جوړوي او همدې پوستو ته په وخت د موادو او کومک رسولو لپاره سرکونه هم رغوي، خو پاکستان یې مخنیوی کوي. همدا وجه ده چې کله ناکله د دواړو هیوادونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي.
په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د غواګانو فارمونو په چټکۍ سره وده کړې چې له لارې مالداران خپلې اقتصادي اړتیاوې پوره کوي، خو د مناسب بازار د نشتوالي له امله د دغو فارمونو مالکین له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدې نرخونه ورځ تر بلې بدلون کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شیدې غاځي چې کله بندې وي کله ارزانې وي، خو نو اوسه په دې شیدو مشکل جوړ کړی دی.
له دې فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شیدې بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو له مالدارانو څخه دی، د خپل 15 د شغواګانو فارم لپاره نږدې 40,000 افغانۍ پانګونه کړې. هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 سنې غواوی دي، 40,000 افغانۍ سرمایه گذاري شوی ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور، چې یو ورځ د شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکمي، لوی ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت سره چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري، د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري، او زموږ راتلونکي لپاره سره پلانونه لري، د فارمداران لپاره سره پلانونه لري. زموږ د دولت څخه موږ دغه غوښتنه ده.
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بی خورا اچټی سی وی دی.
زموږ غواړي ته وشي چې بنسي زموږ راشي په دا خوشاب کې به خډی رډی لري ان دي چې میم لري کندیم لري به خډی رډی سانان دا غواوی لري. موږ غواړو چې دا شیدو بس وچ شیدو بنسي زموږ هغه دي خپل کندهار ته موږ ورکو.
یوازنی غوښتنه دا چې پورې شیدې باید بندې شي او یا که بندیز نه زیات محدودیت او تعرفه پر ولګیږي، او تر دې تر څنګ باید هغه شیدې چې طبیعي شیدې دي او هغه چې پورې شیدې دي هغوی ترمنځ باید توپیر وشي.
دا کمپنی پر مخ لاړه چې دا شیدې نو کې ارزښت پیدا کړي. موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیاتره د کندهار خلک ډېر ستړي دي. سړي په کور په دارې غواره نیولې ده، اوس یې دغه شیدو ته ګټ کور ګوري.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودې لپاره پر پوډری شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډری شیدو 8% مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10% تل وړ سوي.
بهر نه د شودې واردات زیات وو، مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وتونېدلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو خټه خبره د تعرفه ده. مونږ په اوه کې چې تعرفه 15 او یا اته پیسد وا مونږ دغه درش پیسد ته لوړ کړه او پاینده کې به مونږ هم تدریجی مخ روانو کله به مونږ د ملدارانو مشکلات ته ګورو کچرتہ د ملدارانو ته مشکلات وو مونږ د تعارفې په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې هغه شینه به مونږ اخو چې ملدارانو حمایت
د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې دا محل په دغه ولایت کې د غواګانو 649 فارمونه فعالیت کوي چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 زره